په سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وای واشنگتن په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لار په پام کې نه لري. په کابل کې پر یو جمعه د تیر ماشم د حمله مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. وسم د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. افغان امنیتي چارواکي وایي په کابل کې پر یو جمعه په پرونیو ځنوژونکو بریدونو کې څلور کسان وژل شوي. دینو دیني عالمانو له اجرایه رئیس سره په کتنې کې په افغانستان کې وروستۍ حمله وغندلې. د امریکا مشرانو جرګې پر روسیې او ایران کلک بندیزونه تصویب کړل. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یوه جمعه په پرونیو ځنوژونکو بریدونو کې څلور کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د کابل سرپرست امنیه قومندان جنرال حق نواز حقیار تیر شپه د دې حمله په اړه ازادي رادیو ته وویل
درې نفره شهید دی ملکی دلته منسترازی او په زمین کې څلور نفره ملکی هم زخمیان بار راوړي. یو نفر قومندان ټوله زمونږ شهید کیږي، څلور نفره ملی پولیس هم زخمی دي.
د اشتلې په خپل خبری ویب سایت اماخ کې د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د ډلې تیر جمعي د شیعهګانو پر یو بل جمعات د غراس تیر کال په دوبی کې په کابل کې د جنبش روشنایی پر لاریون د انتحاري حملو مسؤلیت هم منلی. ځینو دینی عالمانو له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنې کې په افغانستان کې وروستۍ حمله وغندلې. د اجرایه ریاست په هغه اعلامیه کې چې پرون خبره سوي راغلي، دینی عالمانو ویل دغه حمله په هیڅ دین او مذهب کې د منلو وړ نه دي. کابل، خوست او هرات د روژې مبارک میاشتې پر مهال د وژونکو حملو شاهدان و. په هغه حمله کې چې د غبرګولیا جوزا پر لسمه په کابل کې وسوه، د افغان مقاماتو په وینا 350 ډیر کسان یې په نتیجه کې ووژل سول او تر 460 نور ټپیان سول. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي دغه حمله په پا پاکستان کې ډیره د حقانی شبکې لخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته سوي، خو پاکستان دغه ادعا رد کړې ده. د کندوز چارواکي وایي هغه 15 تن کې زلمیان نیولې چې وسلوال مخالفانو پیسې ورکولې او دوی په بدل کې په کندوز کې ماینونه یې شول. د کندوز د والی وایي سید محمود دانش پرون په یو غونډه کې تورن کسان خبرلانو ته وشول او وی ویل چې دوی له یو کال راهیسې په دې ولایت کې تروریستي فعالیتونه کول. یو نیول سوي ځوان خبرلانو ته ویل د بلخ ولایت له چربولک ولسوالۍ څخه د دینیز دکلو لپاره کندز ته راغلی و، خو هلته د ماین ایښولو روزنه ورکړل سوه.
خارش په حکومت ماین راغو دا وایي سن او بازار کې آتا جنجر په سیو جاس پوهه موږ متا ته به پیسې درکو.
د کندز د سیمه ایزو چارواکو په وینا 15 وړ کسانو ته د تروریستي حملو روزنه په چردری ولسوالۍ کې ورکول سوې ده. د سمنګان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو تر ټولو مهم مرکز نیولې دی. د سمنګان د ولی ویان محمد صدیق عزیزی ازادي رادیو ته ویل چې د البرز شپاش په نامه د عملیاتو په لړ کې په کوزې درې سوفل سوالی کې د طالبانو د یو قومندان قاری انس مرکز د افغان ځواکونو لاسته ورغی. شغلی عزیزی زیاته کړې چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه کلی هم له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي. په سمنګان کې د البرز شپاش په نامه عملیات تیره اونۍ پیل سول. د امریکا مشرانو جرګې پرون په یو خوله پر روسیې او ایران کلک بندیزونه تصویب کړل. جرګې د دوو منفي رایو په وړاندې په اته نوي مثبتو رایو دا لایحه چې اوس به د وروستي تایید لپاره د استازو جرګې او وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لیږل کیږي تصویب کړه. پر روسیې د بندیزونو په قانون کې تعدیل د هغو پراخو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې پر ایران هم د دې هېواد د بالستیک توغندیو د پروګرام د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسایلو له کبله بندیزونه لګول کیږي. روسیه د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور لګولې چې د سوریې د ختیځ په هغه اډه کې چې د اسلامي دولت ریال یا داعش خلاف وسلوال جنگیالي پکښې روزل کیږي د بشار الاسد د حکومت پر ضد توغندي ځای پر ځای کړې دي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې امریکا له اردن څخه د امریکایي ځواکونو التنف اډې ته د هیمارس توغندیو د توغولو دوه دستګاوې لېږدولې دي. په بیان کې ویل سوي چې له دې تجهیزاتو څخه د سوریې د حکومت پر ضد د حملو په مقصد کار اخیستل کېدای سي. ویل سوي چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو چې د داعش پر ضد جګړه کوي په منظم ډول د سوریې پر هغو پوځیانو چې له اردن سره د ګډ سرحد په اوږدو کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي هوایي حملې کړې دي. د واشنگتن پولیسو د ترکیې د 200 امنیتي مامورانو او پولیسو د نیولو امر ورکړ. دا کسان د می پر 14 امریکا ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د سفر پر مهال پر اعتراض کوونکو په حمله کې پلاس لرلو تورن دي. د واشنگتن ډی سي د پولیسو قمندان پیټر نیوشم پرون په یو خبري غونډه کې وویل په مشکوکو کسانو کې امریکایي او کاناډایي اتباع هم شامل دي.
Using video of the incident,
police twanijli da khabarasevi video pamrasta pa haga hamla ki dakhil gan mashkuk kasan tashkhis kri. De seshami puraz shari police so de shpar so kasano de niwalo hukm tarlasa karchi. Zumush po bawar pa hogo hamlo ki las darlut. Dwai amerikayat ba dwa kanadayan aw nuri turkandi. د ترکیې ولسمشر اردوغان پرون په انقره کې د وینا پر مهال د امریکا د حکومت دا پریکړه وغندله او پښتنه وکړه چې دا څه ډول قانون دی. د ژمنه وکړه چې له سیاسي او قانوني لارو چارو به د دې حکم پر ضد مبارزه وکړي. په امریکا کې د ترکیې سفارت ادعا کړې چې اعتراض کوونکو د کوردستان له کارګر ګوند یا پی کی کی سره اړیکې لرل. په ترکیه کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز لګېدلی. خود واشنگتن ڈی سی د پولیسو قمندان ویل چې لا پی کی کی سره د اعتراض کوونکو د اړیکو په اړه هیڅ راز شواهد نشته. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د امریکا دفاع وزیر وی واشنگتن په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لار په پام کې نه لري. د ولسمشر یو سلاکار وی د سولې هڅې هم تیز سوي.
زه فکر کوم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
په کابل کې پر یو جمعه د پرونی ماښام د حملې په اړه هم معلومات درکوو.
دو نفر مهاجن راځي او مستقیما د الزهرا جمعه دروازې ته رسیږي، حمله کوي په دروازه باندې.
داعش ډلې په پرونی حمله سره غوښتل څه ترلاسه کړي؟
هغه هیوادونه یا هغه کړۍ چې د افغانستان نه بهر دي، کله چې داسې حمله داعش کوي بیا د هغوی حمایت هم داعش ته لا زیاتېږي.
د کورنیو چارو وزارت یو معین په کندهار کې د پولیسو د لا تجهیز ژمنه وکړه. امریکا پر ایران او روسیې تازه بندیزونه ولګول. په کم عمر کې د ودونو په اړه ځانګړی تفصیلي راپور په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. 219 پروګرامونه هم د خپرونې یو برخه جوړوي. د هر ماشوم لپاره د یونیسف مرسته جوړ شوی پروګرام او کور کلی کورنۍ پروګرام. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي امریکا په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لاره په پام کې نه لري. امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي چې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به د سیمې په سطحه اقدامات شامل وي. له بلې خوا د افغان حکومت چارواکي هم د سولې په هڅو کې د نوي خوځښت خبر ورکوي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په واشنگتن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ کار روان دی، د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې پخلاینه وي. جیم ماتیس چې پرون د کانګرس د استازو د جرګې د بودیجې د کمیټې په وړاندې څرګندونې کولې، که څه هم په دې اړه جزئیات ورنه کړل، خو یادونه یې وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي اقدامات په پام کې نه لري. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پایل خبر ورکوي. د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواره چې پخوا تر دې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې مهمه ونډه ترسره کړې وای، ملګرو ملتونو او چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړې دي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې میرمن شینواره پر دې موضوع نوره رڼا واچوله.
اوس د ملګرو ملتونو سازمان هم بې توپیره نه دی او غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه را وړاندې شي. بل طرف ته د چین هیواد هم خپل لیوالتیا وښودلې او د افغانستان دولت هم تاسو لکه څنګه چې ولید مثبت ځواب یې ورته ورکړی دی چې دوی هم د پاکستان باندې یو فشار دی، یو قوې په توګه را څرګند شي او د سولې په پروسه کې اغیزناک رول ولوبي. چې زه فکر کوم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
میرمن شینواره د پښتنې ته چې آیا افغانستان د سولې لپاره د هڅو له معادلې څخه پاکستان ایستلی، په ځواب کې وویل چې پاکستان تر هغه وخته د افغانستان د سولې له معادلې نه وځي چې د تروریستي ډلو خوندي مرکزونه پکې وي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه په ورځ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه، بلکې د سیمې په کچه اقدامات شامل وي. ښاغلی ماتیس ویلي چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خپلې سپارښتنې به ډېر ژر ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وړاندې کړي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر وایي امریکا په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لاره په پام کې نه لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوي. په کابل کې پرون ماښام پر یوه جماعت په ځنوژونکو حملو کې درې ملکیان او د پولیسو د یوه ټولي قمندان وژل شوي دي. د کابل له سرپرست امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار څخه حمید مومند د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې حمله څنګه شوه.
دوه نفر مهاجن راځي او مستقیما د الزارا جماعت دروازې ته رسیږي، عمله کوي په دروازه باندې. په دویمه قدمه کې زمونږ پرسونل چې په دا پولیس دي چې دا چک اجرا کوي، دوی په دې مهاجمینو باندې عمله کوي. په دې ساعت کې مهاجم پوهیږي مهاجمین چې موږ نسو کولای جماعت داخل ته ننوځو، نو د جماعت د چپې نه استفاده کوي، اول ته اشپزخانې ته ځان رسوي، په اشپزخانه کې ځان ته چاودنه ورکوي. تقریبا درې نفره شهید دی ملکی دلته منسترازی. په دې شهیدانو کې حاجی صاحب رمضان چې ډیر مخاور او قومي مشر ده، دا هم وفات کیږي، او په زمین کې څلور نفر ملکی هم زخمیان بار راوړي. د ملي پولیسو چې ډیر شهامت کړی ده او قابل د قدر دي، یو نفر قماندان ټوله زمونږ شهید کیږي، څلور نفر ملي پولیس هم زخمی دي.
مننه قماندان صاحب. کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي په دې کې ویل کېږي چې حمله کوونکي درې کسو چې یو انتحاري حمله کړی، بل د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی، او دریم کس لا درک دی. په دې ارتباط تاسو څه ویل غواړئ چې همداسې ده که نه د ټول له منځه تللی دي؟
بعد له لسو دقیقو نه زه محل د واقعې ته را رسېدلی یم. زموږ معین صاحب ارشاد زما نه مخکې را رسېدلی و. زه تاسو ته ډاډ درکوم، ته اطلاعات چې اردنونه د تشفي موږ ته راکړل، دغه دوه نفر وو چې په داخل د اشپزخانه کې ځان ته انتظار ورکړی دی انتحار.
مننه. یو بل مسله قمندان صاحب، په دې ارتباط باندې مخکینی معلومات استخباراتي موجود وو چې داسې کومه حمله په پلان کې ده؟ ځکه تل د داسې حملو نه وروسته بیا استخباراتي ادارې دی وایي چې موږ معلومات شریک کړي وو.
په مجموع کې اصلا په مختلفو نقطو کې ګواښونه موجود وو. اصلا دشمن تلاش کوي چې اوس په جمعاتو کې خپل عمل نه ترسره کړي. د روژې په میاشت کې زموږ ګران وطنداران په مختلفو نقطو کې څه په تقیاو کې وي او په مساجدو کې خپل عبادت ترسره کوي، دوی دلته چاودنې ځان ته ورکوي. په ټولو تقیاو کې، په ټولو مساجدو کې زمونږ بیدار پولیس، ملي ځواکونه ټول په ډېر ښه ویاړ سره دوی په خپلو نقطو کې خپل وظایف سرته رسوي. مونږ تام آمدګي د ټولو حالاتو دپاره لرله.
یو بل مسله، تاسو معلومات څخه چې د حمله تر شا طالبان دي که داعش ډله ده؟
زه سیاسي اړخ نه څېړم، ولی صرف دومره ویلی سم چې هر څوک دي دا د دین او د وطن او د خلکو دښمنان دي.
د کابل سرپرست امنیه قماندان جنرال حق نواز حقیار و چې د کابل په یو جماعت کې د پرونیو ځنوژونکو حملو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې مو اوریدل چې په کابل کې تیر ماښام پر یو جماعت انتحاري حمله لشته لږه څلور کسان ووژل او اته نور ټپیان کړل. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر الزهرا جماعت د حمله مسولیت داعش ډلې منلی دی. احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له څېړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې. شغلی اعظمي په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ویلی دی چې افراطي ډلې په روژه کې پر مسلمانانو د برید په وسیله د کوم پیغام رسول غواړي؟
خپل غړو ته د وسلوالې ډلې دا وایي که تاسو د روژې په میاشت کې ووژل سي او یا انتحاري حمله وکړي نو د جنت دروازې ټولې خلاصې وي. دا هغه مسیج دی چې اکثر په ټریننګونو کې د خپل خلکو ته کړی دی، او یا مثلا خلک چې به ما مرکه کړی دي، بل خصوص چې مثلا په خارجانو باندې به حمله کولې، په افغاني عسکرو چې په خارجانو باندې حمله کولې، نو دغه به ټول دوام دادی چې په دغه میاشت کې دوی غواړي چې چون ریکروټمنت یې اسانه دی نو بیا د خپل فعالیتونو زیات کړي.
هغه څه چې ترلاسه کوي د دې حملو په وسیله د وسلوالې ډلې، هغه بیا څه دي؟
د ترستی ډلو بلموم په هر حمله سره د دې موقف یو څه پیاوړی کیږي. متاسفانه هر حمله چې کیږي، چې هر ډله مسؤلیت په غاړه اخلي، نه یوازې د هغوی د لمین د وړلو یې هدف دی، بلکې دایم هدف دی چې باید نور خلک راشي او د دوی دغه په حملو رسولو سره د هغې ترستی ډلې دا شتون لا رښتنی کیږي. خلکو ته دا معلومیږي چې دا ګروپ ډېر قوي دی. او یو شی چې دلته بل مهم دی، هغه دا دی چې هغه هیوادونه یا هغه کړۍ چې د افغانستان نه بهر دي، کله چې داسې حملې داعش کوي، بیا د هغوی حمایت هم داعش ته لا زیاتیږي، بالخصوص مالی دغه کیږي. ځکه ډېر واضح یم، بالخصوص عرب ممالک او هغه سلفي اشخاص په عربو ممالک کې چې د شیعګان خلاف دي، نو بیا د هغوی مالی منابع د دې پر ځای چې طالبانو یې تور کړي، بیا دا داعش ته لا زیاتیږي.
د تا په پام سره چې پرونی حمله د کابل په دشته برچی کې د شیعګانو پر جماعت شوې ده، ستاسو په فکر حقیقتا د حمله بچا کړی وي؟
د داعش تشتون مخ کې هم د شیعګانو زد ګروپونه و چې پر هغه په دې باندې به حمله کولې، بل خصوص کابل کې 2012 کلونو کې به دغه کېدلې، مګر هغه په یو مشخص وخت کې وي، چې مثلا شورا به و یا به کوم د شیعګانو مشخص پروګرامونه به ول منځل نه به وي په هغه وخت کې وي. مګر دا چې اوس د دې احتمال دا دی چې دا داعش دی، مګر باید یو شی ته ډېر واضح راته وایم چې داعش په خپل په افغانستان کې اوس په داسې یو قوت باندې بدل شوی دی چې هغه د مختلف ګروپونو سره چې مختلفې اجنډاوي او مختلف اهداف لري، د هغوی سره په ګډه کار کوي. د حقانی شبکې سره دوی خپل روابط جوړ کړي دي، او حقانی شبکه هم غواړي چې طالب د داعش سره خپل روابط جوړ کړي. او تاسو پوری د لشکر جنگوي عالمي چې د پاکستاني یو ډله ده، د هغوی سره کار کوي، بل خصوص په بلوچستان کې د لشکر جنگوي سره چې هغه کاملا یعنی کدر تم چې 90% اجنډا ده شیګانو پر ضد د هغوی سره ډېر لږ کار کوي. او حتی په عاشورا کې د کافي تخې پر زیارت کې په کابل کې په دې حمله کې دی، داعش او لشکر جنگوي د خپل منابع سره شریکوي د حمله کولې. او په دې کې مثلا داعش مالی امکانات ورکوي، یا لشکر جنگوي انتیاریانو ته برابروي، او تن اندازي پوری خپل داخلي تخفیف پیدا کوي. داعش په داس ګروپ باندې بدل شوی دی چې دا مختلف ګروپونو سره راوړي، یعنی یو یونیفاینګ یا متفق کوونکی ګروپ دی. مګر دا هغه وخت داعش داسې ګروپ چې ټول ګروپونه سره ویشله، مګر اوس یو اتحاد جوړونکی ګروپ دی.
د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي وو. د کورنیو چارو وزارت امنیتي موین په کندهار کې د پولیسو د تجهیز ژمنه وکړه. صادق رښتینی راپور لري.
کندهار که څه هم د جنوب د نور ولایتونو روزګان زابل او هلمند په نسبت امن دي، خو په دې وروستیو کې د دې ولایت پر شمالي او شمال ختیځو ولسوالیو د وسلوالو حملې زیاتې شوي او د نورو احتمالي امنیتي ګواښونو ویره سته. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد هم له همدې ویرې وایي د کندهار ملي پولیس د دغه ولایت له نننیو اړتیاو سره سم تجهیز شوي نه دي. نوموړي د کندهار د ملي پولیسو په 404 میوند زون کې د پولیسو د بیلابیلو برخو له استازو سره د کتنې پر مهال وویل، کندهار د هیواد په کچه د جګړې په لومړي کرښو کې دی، او له همدې امله دوی هڅه کوي چې د دغه ولایت د امنیتي ارګانونو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو مرستې هم راجلب کړي.
اما ما از لحاظ تجهیزات کې فعلا پولیس دره، از لحاظ امکاناتی که پولیس داره،
دی وای موږ د پولیسو د وسنوي تجهیزات په اړه او د امکانات په اړه چې وسیلري او شفافه محاسبه کوو ترڅو ځان اطمینان کړو. خو زه د وسنوي تجهیزات او امکانات څخه راضی نه یم، او موږ به دغه نړیوالو دوستانو څخه چې دلته امنیتي قوتونه لري په دې برخه کې مرسته وغواړو، ترڅو ستاسو تجهیزات، ستاسو ښوونه او روزنه او نور سهولتونه چې د یو پولیس لپاره ضروری دي درکول شي.
بیشتر کې ضرور است پر یک پولیس افغانستان.
مراد علي مراد هم دار اجمنه وکړه چې د کندهار د ملي پولیسو د مسلکي ورتیا د لوړولو هڅې له لومړیتوبونو څخه دي.
په خاطر ارتقای ظرفیت های شما، په خاطر مسلکي شدن شما،
د یو استاسي د ظرفیت لوړونی لپاره، استاسي د مسلکي توب لپاره، د یو بایزات او یړمن پولیس په توګه، او دا چې د افغانستان خلک هر وخت او په دوامدار توګه په تاسو باندې ویاړي، د دې لپاره موږ خپل هڅې زیاتوو ترڅو استاسي ظرفیتونه لوړ او زړه ور ووسی
دوامدار او پایدار بشه، از هر نوع تلاش و از هر نوع
د کورنی چارو وزارت پر داس محل د کندهار د امنیت ځواکونو د تجهیزات په برخه کې د ستونزې یادونه کوي چې 13 میاشت پرې و وخت وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر څلورو ولسوالیو حمله وکړه او په ګڼ شمېر امنیت ځواکونو ته مرګ ژوبله واړول.
اوس به فرشته جلال زی راته وایي چې د نړۍ معتبرو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د توره بوره د اسامه بن لادن څلور کوشته کلا داعش نیولې ده. تر سرلیک لاندې په ننګرهار کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د فعالیت په اړه مقاله خپره کړې ده. نیویورک ټایمز لیکي توره بوره چې له څلورو خواوو په غرونو کې پیچل شوي د چهارشنبې په سهار داعشیانو ونیوله. د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې د اسامه بن لادن د دې جنګي کلا نیول د داعش وسلوالو تر سمبولیک او مهم ستراتیژیک بری دی. نیویورک ټایمز د توریبوري د سقوط خبر د افغانستان د چارواکو په سیمه کې د خلکو په حواله خبر کړی دی. د ورسپانې په حواله وسوال طالبان چې په توریبوري کې په خوانې سمتي غارونه او تونلونه نیولې وو د شپې په تاریخ کې د سیمه وتښتیدل. نیویورک ټایمز په دې ارتباط د افغانستان د ولسی جرګې د وغړي حضرت علي دایدا پر اساس لیکلي چې توریبوري ځکه سقوط وکړ چې امریکا په چین کې د داعش پر سمتو او غارونو د ټولو بمونو مور بم غورځار کړ. نو هغوی توری بوري ته مخه کړه. د حضرت علي په وینا د داعش نږدې زر وسلوال د توری بوري په شاخوا کې راغون شوي وو او بالاخره یې دا ځای ونیو. نیوزویک په افغانستان کې د اسامه بن لادن زوړ کور داعشانو ونیو تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. توره بوره د ننګرهار ولایت په پچیروګام ولسوالۍ کې د سپین غره په لمنو کې د پاکستان له پاړه چنار سیمې سره غاړه پر غاړه پرته ده. نیوزویک لیکلي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان په جګړه کې د دخالت د 14 کال لمانځلو ته تیاری نیسي، د افغانستان امنیتي ځواکونه اوس له دوو ګواښونو سره مخامخ دي چې طالبان او د داعش وسلوال دي. د خبرونې په لیکنه تورې بوري ته د داعش د وسلوالو ورننوتل او د دې سیمې نیول نه یوازې دا چې د دې ډلې قوت څرګندوي، دا هم ښکاره کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تیاری نه لري. نیوزویک لیکلی د داعش وسلوالو د توري بوري د نیولو خبر یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د هغه هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس ته په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د ټاکلو صلاحیت ورکړ اعلان کړ. ماتیس د سیشنبه پر ورځ دا صلاحیت ورکړ او هغه وویل چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د ګټلو په حال کې نه ده. USA Today خبرونه د افغانستان د جګړې په اړه د دفاع وزیر جیمز ماتیس د ارزونه د اندیشنې او خواشینۍ وړ بلل ده. USA Today په دې مقاله کې لیکلي د دې سپیناوي چې ولسمشر صلاحیت بل چا ته سپارلې، یا یو متقاعد جنرال د نوې ستراتیژي د ناکامۍ په صورت کې د ملامتۍ بار ته برابر کړی د بحث وړ دی. خو د نیوزویک په اړه کنه په دې کې شک نشته چې د امریکا پر متحدو ایالاتو د سپتمبر له تروریستي حملو چې په افغانستان کې پلان شوی و 14 کلونه تیریږي او د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه له بنبست سره مخامخ ده او د ناکامۍ پر لور روانه ده. د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ته صلاحیتونه پر سپارلو فارن پالیسی خبرونه هم د پیژندل شوی امریکایي لیکوال میکا زینکو مقاله تر دې سرلیک لاندې چې ترامپ مشر نه دی خیالاتي دی خبره کړې چې وایي د ولسمشر ترامپ دا کار غیر مترقبه و او خطرناک دی.
د امریکا مشرانو جرګې پرون په یو خوله هغه لایحه تصویب کړه چې پر روسي او ایران کلک بندیزونه پکې شامل دي. نور له احمد تکل.
د امریکا سنا پرون د دوو منفي رایو په وړاندې په 98 مثبتو رایو هغه لایحه تصویب کړه چې پر روسي او ایران نور بندیزونه پکې شامل دي. دا لایحه به اوس د کانګرس د استازو جرګې ته د وروستي تصویب لپاره او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ډونالد ترامپ ته استول کیږي. د دې لایحې له تصویب سره اوس د ولسمشر ترامپ لپاره تر پخوا زیاته ګرانه شوه چې د کانګرس له تایید پرته پر روسیې اوسني محدودیتونه لرې کړي. پر روسیې د بندیزونو په قانون کې بدلون د هغو پراخو اقداماتو یوه برخه ده چې له مخې پر ایران هم د دې هیواد د بالستیک توغندیو د پروګرام د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسایلو له کبله بندیزونه لګول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د سنا د دې اقدام په غبرګون کې وویل چې پر روسیې نوي بندیزونه د امریکا په کورني سیاست کې د اختلاف نښه ده. پوتین چې له خلکو سره د کلنی سوال ځواب په پروګرام کې خبرې کولې وویل چې روسیا به د هغو هیوادونو په وړاندې متقابل اقدام وکړي چې پر روسیې بندیزونه فسخ کړي. موږ به له هغو هیوادونو سره چې پر اقتصاد مو بندیزونه لګوي پر خپلو اړیکو بیا غور وکړو. که زموږ شریکانو زموږ پر هیواد بندیزونه لرې کړل نو موږ به هم ورته اقدام وکړو. د سنا له دې پریکړې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن له روسیې سره د اړیکو په برخه کې د کانګرس لغړو د زغم غوښتنه وکړه او یې ویل د ټرمپ اداره ویره لري چې د نویو اقداماتو له کبله به یې لاسونو ته زولنې واچول شي. د نوې تصویب شوې لایحې له مخې ولسمشر ټرمپ چې پر ایران سخت انتقادونه کوي که وغواړي چې د دې قانون له هرې برخې سره مخالفت وکړي نو باید پر تهران بندیزونه هم رد کړي. دیموکرات سناتور چک شومر وویل چې د دې لایحې تصویب د ولسمشر لپاره دا امکان له منځه یووړ چې په یوازې سر لګول شوي بندیزونه په بېلابېلو دلایلو فسخه کړي.
له پرون پنجشنبه راهیسې په اروپایي ټولنه کې د ټلیفوني شبکو ترمنځ د رومینګ سیستم فیس ختم شو. اوس که د هر اروپایي هیواد د کومې ټلیفوني شبکې سیم کارت کاروئ، د اروپایي ټولنې په هر هیواد کې چې یاست د تماسونو، لیکلو پیغامونو او انټرنیټ د کارونې لپاره هماغه لګښت ورکوئ چې په کوربه هیواد کې مو ورکوه. آصف حبیبي په جرمني کې د مخابراتو په برخه کې دکترا کوي. ورڅخه مې وپوښتل د رومینګ پر سیستم د فیس ختمول څومره مهم ګام دی د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو وګړو ته؟
نرخونه به ډېر راټیټ سي، ځکه کله د دغه هیوادونو وګړي له خپل هیواد نه نورو هیوادونو ته د تحصیل لپاره، د زده کړو لپاره سفرونه کوي، نو هماغه فیس چې د خپلو ټلیفوني اړیکو لپاره په خپلو هیوادونو کې ورکوو هماغه به په نورو هیوادونو کې هم ورکوي. او دویم دا چې د اروپایي اتحادیې ترمنځ د همکارۍ یا یو بل سره د نږدېوالي اړیکه نوره هم پیاوړې کېږي. دا د اروپایي کمیسیون کې ډېر ستر بحث و دوه کاله وړاندې، تر څو د دغه هیوادونو انجینران او تخنیکران په دې باندې کار وکړي چې څنګه دغه سیستم رامنځته کړي. بالاخره د تېرې پنجشنبې په ورځ د 15 د جون په دې باندې بریالي شو، او وروسته دې به هیڅ یو مخابراتي شبکه د نورو هیوادونو د ټلیفونونو لرونکي په دې باندې چارج نه کړي چې کله د هغوی د پوښښ ساحې ته ورځي. دغه رومینګ به نور هم د مخابراتي شبکو ترمنځ تخنیکي همکاري پیاوړې کړي، تر څو اروپایي اتحادیه نور هم نه یوازې په سیاسي ډګر کې بلکې په تخنیکي او ساینسي ډګر کې هم پیاوړې شي.
بله، دغه پرمختګ د رومینګ د سیستم د فیس ختمول خپل د ټکنالوژي په برخه کې د یو واحد مارکیټ رامنځته کولو پر لار مهم ګام ګڼل کیږي. نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو ترمنځ تړونونو ته څه پیغام لري؟
د نورو هیوادونو تړونونو ته د یووالي پیغام لري. دا ماته خپل هم ډېر جالب وکړم چې دا خبر واورم چې د اروپایي اتحادیې 28 هیوادونو د رومینګ سیستم لمنځه یووړ. وروسته دې به هیڅ یو د اروپایي اتحادیې وګړي نه په خپل هیواد او نه د دغه اتحادیې په بل هیواد کې بیگانه احساس کوي. زموږ لپاره، د افغانستان لپاره، آسیایي هیوادونو لپاره، نورو شاته پاتې هیوادونو لپاره یا پرمختللو هیوادونو لپاره دا یو ډیر ښه پیغام ده چې موږ له دوی نه څه زده کړو، تر څو نه یوازې په تخنیکي برخو کې بلکې په سیاسي ډګر کې او په نورو موضوعاتو کې هم یو بل سره اتحاد او اتفاق ولرو، تر څو دغه ځمکه او دغه سیمه او دغه خپل هیوادونه په داسې ځای رامنځته کړو چې هلته ټول د ورونو په حیث باندې سره ژوند وکړو، یو بل سره همکاري وکړو، یو بل سره مرسته وکړو.
په اصل کې چې اوس زیات کسان د انټرنیټ له لارې د تماسونو او خواله هڅه کوي، لکه خلک زیات وایبر کاروي، واټساپ، سکایپ او نور اپلیکیشنونه، نو د رومینګ د سیستم د فیس ختمول خپله د ټلیفوني شبکو شرکتونو ته یو مالی زیان نه دی؟
خلک سره دا یو ستونزه هم وه، دا یو چیلنج هم و دی مخابراتي شبکو له انجینرانو سندرستانو سره چې ټلیفوني اړیکه به کمی شي. خو بل اړخ فکر وکړو، همدغه وایبر ته چې کوم انټرنیټ ورکوي یا دغه ډیټا چې ورکوي هغه هم مخابراتي شبکه ورکوي. یعنی مخکې که چیرې خلکو د مخابراتي شبکو ټلیفوني اړیکه استعمالولې، اوس د مخابراتي شبکو انټرنیټ استعمالوي. یوازې دغه د خدمت ډول توپیر کړی ده. نور مخابراتي شبکې خپل خدمتونه پلوري، مخکې ټلیفوني اړیکه پلورلې، اوس انټرنیټ پلوري. یعنی ورو ورو دغه سیستم بدلیږي. 2013 کال کې احتمال شوی ده چې په نړۍ 15% وګړي به هیڅ د ټلیفوني اړیکه استعمال نه کوي، یوازې به انټرنیټ استعمال کوي.
آصف حبیبي و چې په جرمني کې د مخابراتو په برخه کې دکترا کوي. د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې د رومینګ سیستم د فیس پر ختمېدو را سره خبرې کولې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډیر دی. اداري فساد یو رکه نور هر څه خپل سره تل کې سره سمې وي.
د کابل اوسېدونکی یم. فساد باندې خو ټول کړل دي وروره ګوله، موږ فساد والا سړی هم نیولی نه شو. باید حکومت دوی ته دا رښتیا په واقعیت سره فساد ورکوي، نو وروره ګوله یو شماره دې تلویزیون د لارې نه خلکو ته اعلان کړي یا د راډیو د لارې نه چې موږ فساد والا زه د ورځې شل دانې همدغه کابل کې شل کسه فسادګر همدغه رشوت خواره زه په ګیر ورکولی شم شل نفره. نو دا په خوله ویلي چې فساد 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 ورکول فساد مساد نه ورکېږي. همدغه فسادګر چې دا همدغه چې ده وایي چې ولې دا کا کې وارن در باندې کې گزارن در باندې کې.
سلامونه، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زموږ څنګه په هلمند ولایت کې دا دی چې په ریاستونو کې کله چې بستونه اعلان ته ځي او د اعلان وروسته بیا یا د رئیس د اکا زامن د ماما زامن د رئیس قومان کامیابه کېږي او نور خلک نه شي کامیابه کېدلی. یا ځینې رئیسان د بستونو چې خالي د هغه پر ځای باندې سرپرست خلک ګماري.
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت جرجیری ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپو نوانو ته تر څڼه کې سره ویښتانو نه وخت وي، نو ملکي خلکو نه به طالبانو نه داعش نه څه ګیله دی. همدغه علت دی چې د دولت او د ملکي خلکو ترمنځ د ځمکه آسمان په توپیر واټن زیات شوی دی.
دا هم د دې خبری خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یوه جمعه په پرونیو ځنوژونکو حملو کې څلور کسان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. ځینو دینی عالمانو له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په پرونی کتنه کې په افغانستان کې وروستۍ حملې وغندلې. د کندز چارواکي وایي هغه 15 تنکي زلمیان نیولې چې وسلوالو مخالفانو پیسې ورکولې او دوی په بدل کې په کندز کې ماینونه شول. د سمنګان چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو تر ټولو مهم مرکز نیولې دی. دغه مرکز د البرز شپش په نامه د پوځي عملیاتو په لړ کې نیول شوی. د امریکا مشرانو جرګې پرون په یوه خوله پر روسیې او ایران کلک بندیزونه تصویب کړل. روسیې د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف تور لګولې چې د سوریې د ختیس په هغه اډه کې چې د اسلامي دولت ډلې دایښ خلاف وسلوال جنگیالي پکې روزل کیږي د بشار الاسد د حکومت پر ضد توغندي ځای پر ځای کړي. د واشنگتن پولیسو د ترکیې د 200 امنیتي مامورانو او پولیسو د نیولو امر ورکړی. دا کسان د می پر شپاړسم امریکا ته د ترکیې د ولسمشر د سفر پر مهال پرې تراس کوونکو په حمله کې پلس لرلو تورن دي. اوسم فریبا ظاهر په کم عمر کې د ودونو پر ستونزې مفصل راپور وړاندې کوي. په دغه راپور کې دغه ټولنیزه پدیده له ایران، پاکستان او تاجکستان سره هم پرتله شوې ده.
افغانی ناویانې تر ډېره له دې سندرې سره نوي ژوند ته بدرګه کیږي. په ځینو مواردو کې ناویانې په داسې عمر کې نوي کور او کورنۍ ته ورځي چې د نویو مسؤلیتونو د منلو لپاره چمتو نه وي. نورې همداسې یوه ناوې وایي چې تر 14 کلنۍ د مخه د خسرګنۍ کور ته ولاړه. سره له دې چې د نورې د واده 23 کاله تیر سوي، خو هغه وایي که یې په کوچني عمر کې واده نه وای کړی شایي نن به یې ژوند متفاوت او ښه وای.
شپاړس کلنه لا نه وم چې واده سوم، اوس مې له واده 23 کاله تیر سوي او مشره لور مې هم زما په څیر په کم عمر کې واده سوه. ما او لور مې ډېرې ستونزې وګاللې. زما د میړه کورنۍ لویه ده، څو د لیورونو ښځې په یوه کور کې ژوند کوو او له ښې ناوې توقع ډېره وي، خو کله چې ما واده وکړ په هېڅ شي نه پوهېدم.
نوریا وایي اوس یې خسرګنۍ غواړي دوهمه لورې چې 14 کلنه ده مېړه ته ورکړي، خو دا یې په کلکه مخالفت کوي او هیله لري چې لور یې تر واده د مخه لږ تر لږه ښوونځی خلاص کړي. نوریا او لور یې د ماشومو ناویانو یوازینۍ بېلګې نه دي. پوښتنه دا ده چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د نجونو او هلکانو لپاره د واده عمر څومره ټاکل سوی دی؟ د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاند کبرا رضایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با اساس قانون مدني برای دختران 16 سال و برای پسران سن 15 سال از قانون مدنی تعریف شده است. این ازدواج
میرمن کبرا زیاتوی تیر لمریز کال په افغانستان کې څلور دیرش داسې قضیه د ښځو چارو په وزارت کې ثبت شوي چې تر قانوني سن لږ عمر لرونکي واده سوي دي. بلخوا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون متفاوت شمیرې لري. دوی وایي تیر کال په ټول هیواد کې د کم عمرو نجونو د ودونو شاوخوا 150 قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته هغه شمیرې ورکړې چې د روان لمریز کال په ترڅ کې د کم عمرو نجونو د ودونو په اړه ثبت شوې دي.
د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې په لویه څارنوالۍ کې د کم عمره نجونو د کوژدې 25 مورد ثبت شوي او په همدې موده کې د کم عمره ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 80 قضیې ثبت شوي او دا ښیي چې د دوی ودونه هغه مهال شوي چې تر قانوني سن کم عمرونه یې لرل.
لوژه، بېوزلي، ناسم ټولنیز دودونه، ناامنۍ او د جرم د معافیت د فرهنګ دوام هغه څه دي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جبري ودونو د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د هغو کسانو لپاره چې تر 14 کلنۍ د مخه ودونو ته اړ ایستل کیږي مجازات ټاکل شوي دي. د لوی څارنوالۍ د مسؤلینو په خبره د نافذه قانون ماتونکو ته له 2 تر 5 کلونو پورې حبس ټاکل شوی دی. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 1988 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال توشي سو. په دغه قانون کې تر قانوني سن د کم عمر لرونکو نجونو ودول، جبري ودونه، د ښځو پلورل او پیرېدل، په بد کې د نجونو ورکول چې د ستونزو د حل په هدف کېږي او پر هغوی جنسي تیری جرم ګڼل شوی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په 1995 کال کې دغه ادارې ته کم عمر نجونو د ودونو یوازې 3 قضیې وروړل شوې دي. دا ستونزه یوازې په افغانستان کې نه ده، بلکې د افغانستان ګاونډیان هم له ورته حالت سره مخامخ دي. په ایران کې د نجونو لپاره د واده قانوني سن 14 کاله او د هلکانو لپاره 15 کاله دی. د ایران د سرشمیرنې ادارې د ارقامو پر اساس په 1994 کال کې په ایران کې څه باندې 30,000 نجونې قانوني سن ته تر رسیدو د مخه واده سوې دي. د ایران یو وګړی لیلا د همدې ستونزې یوه قرباني ده چې د ازادي راډیو د ایران څانګې سره یې په خپله مرکه کې د ژوند کیسه داسې وکړه.
لس کلنه وم او واده کول زما لپاره انتخابی نه و. زه ویده وم چې زمونږ ګاونډیان یعنی زما د خاوند کورنۍ راغله او د واده علقه زما په ګوته کړه. میره مې تر ما 15 کاله مشر دی. اصلا نه پوهېدلم چې څه پېښه شوه. ډېره وېرېدلې وم. بلوغ ته هم نه وم رسېدلی.
د افغانستان په بل ګاونډي پاکستان کې بیا د نجونو او هلکانو لپاره د واده عمر په هر ایالت کې توپیر لري. په پېښور کې د ښځو د ظرفیت لوړولو ادارې یوه مسؤله سایمه منیر وایي په سند ایالت کې د نجونو لپاره د واده سن 18 کاله دی، خو په خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان کې توپیر لري. سایمه منیر په هغه هېواد کې تر قانوني سن د کم عمر لرونکو د ودونو په اړه اندېښنه وښوده. هغې ازادي راډیو ته وویل
د جنکو او الکان دواړو د پاره د واده عمر چې دی هغه 18 کاله دی. ٹھیک شو. باقی پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د واده عمر جنکې د پاره او مغه زړه ده 16 کاله جنکو د پاره او 18 کال چې دی هغه الکانو د پاره دی.
د پاکستان په قوانینو کې د نجونو لپاره د واده سن 14 کاله ټاکل شوی و، خو په 2011 کال کې په قانون کې د اصلاحاتو پر رامنځته کولو سره صلاحیتونه تر ډیره د هغه هیواد ایالتونو ته انتقال شوه چې د سند ایالتي حکومت وتوانید دغه صلاحیت څخه په استفادې د واده سن له 14 څخه 18 کلونو ته پورته کړي. سایمه منیر وایي په پاکستان کې د کم عمر ودونه اصلا نه ثبتېږي او په قانون کې د هغو کسانو لپاره چې خپلې لوڼې په کم عمر کې ودوي 6 میاشتې حبس او 500 پاکستاني کلداري جریمه ټاکل شوې ده. تا تاجکستان چې د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت دی په دې اړه سخت قوانین لري. د حکومت همدا سختګیري د دې لامل سوي چې د کم عمر نجونو د ودولو شمیر ډیر کم سي. په تاجکستان کې مریم دولت آور د ښځو د حقونو یوه فعاله ده چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په هیواد کې یې د واده قانوني سن 18 کاله دی. میرمن دولت آور وویل اوس مهال یوازې په استثنایي حالاتو کې قانون اجازه ورکوي چې نجونې تر 18 کلونو په کم عمر کې واده سي. تیر کلونه چې تاجکستان له ګډوډیو سره مخامخ و تر قانوني سن کم عمره ماشومان ودیدل، خو اوس یوازې په هغه صورت کې چې نجلۍ مور او پلار ونه لري او قانون اجازه ورکړي نو کولی شي چې په 18 کلنۍ کې واده وکړي. اوس په تاجکستان کې تر قانوني سن کښته واده نشته. د تاجکستان حکومت څلور کاله وړاندې اعلان وکړ چې که یوه نجلۍ تر 18 کلنۍ د مخه واده سي نو د هغې مور او پلار میړه او د میړه مور او پلار دوه کاله زندانی کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو اوریدونکو سلام او ښه چاري. په نننۍ خبرونه کې د کوچنیانو د احصال پر ناروغي غږیدلیو. په نننۍ خبرونه کې را سره ملمه ده د کوچنیانو د ناروغي او متخصص ښاغلی ډاکټر محمد امین تسر کله وي ستړي مشي.
ډېره مننه خیر اوسېږي چې وخت مو راکړ ترڅو د خپل وطنوالو سره په مهم موضوع باندې خبرې وکړو.
ډاکټر صاحب، د لومړۍ پوښتنې په توګه د اسهال د ناروغۍ په اړه لنډ معلومات راته راکړئ چې دغه څه ډول ناروغي ده.
اسهالات په عام ډول باندې په ډېر ساده شکل باندې ووایو، که چیرته یو ماشوم پر مثال د دوه ځلونه یا د دوه ځلونه زیات څه د سراګشت لار سو سه قوام د مخکنه نرم تر وی، یا په بل ډول باندې کې یو ځول مشوم ابګین جواب چای وکړه د تمغه اسهال ویل سو. اسهال داس یو بیماری ده چې د په دنیا کې تقریبا د ډیرو زیات مشومان ځوان سي د ګوخي کې مونږ ګورو تقریبا د اسهالات لوجنه یو ملیون زیات مشومان په کال کې خپل ځوان لار سو ورکه یو مشومان څومره د 15 کلونو کم ده. همدارنګه په افغانستان کې هم اسهالات د مشومان یو ډیره مهمه جدي ستونزه ده. 15 کلونو کم مشومان کې د مرګ دوم غټلاته د سینه بغل نو ورسته مشومان زوان غوخي خپل سده د ایصال خطر پسه کې د خطر په دې کې د سه په دې کې ماشوم کله سه جواب چای نرم کیږي ډیر زیات نمکیات او مایات سده زای کی کله سه وبون او نمکیات سده زای کی ماشوم دغه د ماشوم د زوان د تهدید بایس ګرځي او د ماشوم زوان غوخل سي. نو ایصال په مجموع کې د سه بیماری ده.
معمولا په ماشومانو کې ولې ایصال رامنست کیږي هغه لاملونه څه دي؟
غټ لامل د ایصالاتو سده کاغه موږ تاسو سوچو کو هغه میکروبونه دي. نور هم ډیر وجوهات لري سم په دې باندې غواړو دلته ډیر زیات توجه وکړو. په صورت کې سپار مثال هر مشروم او موږ تاسو ټول باید پاکي وب باید وسکو، پاکه غذا باید وخورو. کله چې وب پاکي نه وي پر مثال د کینارابونو نه سده استفاده نه کیږي، خلک د باندې سده جواب چای کوي هغه وب چیرته هغه راځي دی وب سره پر مثال کې دایس کې موږ به پاکي ونه ساتو مسونی ونه ساتو وب میکروبي کېدل سي منتنه کېدل سي. پر مثال غذا سده چې موږ په ظروف کې پاکه ونه ساتو لوڅوي په غیبان مچان کې نستل سي هغه منتنه ولې سي. مشروم ته غذا ورکې دغه نه مخکې لاسونه پاک په صابونونه منځي یا مشومان خپل خپل غذا خوري لاسونه ونه منځي. دا بایز د دې کې چې غذا خواړه او بس دي هغه منتن سي. کله چې دا موږ تاسو خرو بل اخره د کلمو د التهاب بایز ګرځي سیالته مرض پیدا کوي او افغاني سال پیدا کوي او استفراخات سره اکثرا ملګري.
ډاکټر صاحب، لریو اطراف سیمو کې چلته ډاکټرانو ته لاسرسي ډیر کم وي. کله کې یو ماشوم د اسهال په ناروغي اخته شي نو هغه لومړني او هغه ابتدایي مرستې ورسره سي چې کورنۍ ورسره وکړي.
ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په اسهالاتو کې د ځوان د تهدید غټه وجه سده دی وبو کمواله ده، د نمکیاتو کمواله ده. نو ډیره مهمه تداوی سده، ډیره اسانه تداوی سده چې هر څوک په کورونو کې کولای شي باید ته وطنوال توجه وکړي. کله چې حالات شروع کیږي دوی د کور کې کوم شین موجودی پر مثال د غمایاتو نه دوی استفاده وکړي. کله چې د ورځې سرسر جوړ کې پیغه کې نارمل اندازه مالګه واچوي، کله چې ترکاری شروع وس پیغه کې گازرې شلغم او پالک او حبوبات ګډ کې نارمل اندازه مالګه پکې واچي مشوم ته شروع کی. پر مثال نور مستی ورته شروع کی، کله شروع کی مشوم ته او مایات خوراک ورته شروع کی، خصوصا مایات او خوراک باید په دې سال په ناروغي کې یو نیم دوه چنده تشدای ورسول سي. نه کوم امکانات چې په کور کې موجود لري مایات نه باید استفاده وکړي. بل شی څه دی؟ وارث دی. وارث په نوم باندې پوړی د سیو پاکټ په سلورو ګلاسو بو کې اچول کېږي. ډیر مهمه او اساسي د ماشومانو د سال په تداوي کې رول لري چې د اوبو د کمبود نه مخنیوي کوي. د دې په څنګ کې د زنګ ګولې د سي وزارت سیاحتي مایات د توزیع کوي. د سلامتی په نوم باندې سپږ کې هم وارث دی. هم چې د زنګ ټپ کې ستر سوال سره پورې ماشوم ته ورکول کېږي. دغه کارونه باید تر سره شي چې چیرته دا وي چې ماشوم د خوراک نه لویدل وي یا تبه ولري یا وینه راځي په ډاکو میتیازو کې. د دې صورت کې پورن باید نږدې کلینیک ته باید مراجعه وکړي او د ډاکټر هدایت باید
واخلي. کچېری د یو ماشوم د سال ناروغي په هغه ابتدایي پوړیو کې وي، کورنۍ ته څه پکار دی؟ په څومره وخت کې باید ډاکټر ته ورسي ترڅو درملنه شروع شي؟
کچېر د ماشوم خوراک کول سي ډېر زیات استفراقات نه لري نو اسهالات کم درې یا څلور ځله داسې دي، نو د دې دمدې وارث نه کچېته د وسره موجود دي دینه د استفاده وکړي، د مایاتو نه د استفاده وکړي ترڅو پر ماشوم دا اخلي تبه نه لري خکې دلی سي. کچېرته دا وي چې نه ماشوم استفراقات او اسهالات ډېر وي یا وینه راځي په ډاکو میتیازو کې یا تبه کوي، نو دوی باید همدې تداوی ته باید دوام ورکړي. په لاره کې هم باید دوام ورکړي. څومره زوتر په صورت کې سوي باید دوی سي کلینیک ته مراجعه وکړي.
والدین او خاص کر مور یا د کورنۍ نور غړي هغه ته څه پکار دي چې څه ډول چلند وکړي ل خپل ماشوم سره چې تر هغه پورې د اسهال په ناروغي دي تور ته ناروغي باندې مبتلا
نشي؟ ډېر زیات مهم دي چې مورګان باید ماشومانو ته تر شپږو میاشتو پورې صرف خپل شو دی ورکړي، هیڅ شی باید ورنه کړي. د شپږو میاشتو وروسته باید نور غذا باید شروع کړي ترڅو د ماشوم د وجود مقاومت لوړ شي او د اسهالاتو نه ستام جلوګیری وشي. بل دی وټامین ای کپسول دی، دغه د کله چې واکسینونه کېږي دغه په وخت کې د وټامین ای هم ورته ورکول کېږي. دا ډېر مهم دی، دا باید ماشومانو ته دوی ورکړي یو کپسول ورته ورکول کېږي مخنیوي کوي. نور شی چې ډېر زیات مهم دغه د لاسونو منځل دی، تشناب ته تللو نه بعد د غذا د تهیه کولو نه مخکې او ماشوم ته د غذا ورکولو نه مخکې په دې حالت کې باید مور پاک لاسونه په صابون باندې ومینځي، ماشوم باید خپل لاسونه په صابون ومینځي ترڅو چې د نه مخنیوي وقایه وشي. یو بل شی چې دغه یو ډېر عمده وجه چې دا یو وایرس د سیغه د سالاتو باعث کوي چې د روټا وایرس په نوم باندې یادیږي. او خوشبختانه د افغانستان حکومت او یونیسف همکاري سره به ان شاء الله په 2013 کال کې دا واکسین هم چې د شروع شي دا هم ډېر کومک کوي. هیوادوال باید دغه باید ترسره کړي. نو دغه ابتدایي شیان د نظافت پر مثال شودي ورکول دي، ښه غذا ورکول دی ماشوم ته، دا مخنیوي چې د کولی سي. بل شی چې ما اشاره د زینک ټیبلیټ وکړه، غذا زینک کله ورکول کېږي د سالاتو په وخت کې هم سالات زرخه کوي یا ماینده کې د سالاتو اوقات چې دغه سره کمیږي.
ډاکټر تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړئ چې یو ماشوم باید د شپږو میاشتو پورې د خپل مور له شودو استفاده وکړي او لږ وروسته باید نور خوراک ورته ورکړي چې ترڅو مقاومت یې لوړ شي. که چیرته یو مور یوازې خپل شودې ماشوم ته ورکړي او په دغه شپږو میاشتو وروسته دوران کې تر دوو کلونو پورې نور خوراک ورته ورنه کړي، آیا د اسهال درامسته کې دا شونتیا پال کې ډیره وي که څنګه؟
تر شپږو میاشتو پورې د مور شودې کفایت کوي، ډیره کافي غذا ده، هیڅ شی ته ضرورت نشته په دنیا کې. د شپږو میاشتو وروسته بیا د مور شودې په یوازې ډول باندې کفایت نه کوي، بیا یو کمزوري غذا پاتې کېږي ترڅو چې نور شیان شروع نه شي. نور غذا باید حتما شروع شي ترڅو د ماشوم د سوی تغذیې نه مخنیوي وشي، د وزن کمېدو نه مخنیوي وشي. کله چې ماشوم په سوی تغذیې باندې اخته شي دغه ماشومان ډیر زر بیا په اسهال اخته کېږي او خپل اسهال هم خپل باعث دي ګرځي چې ماشوم که غذا ورته ور نه کړل شي د اسهالات په وخت کې توجه ورته ونه شي باعث د سوی تغذیې شي. نو غذا نه ورکول د ماشوم د سوی تغذیې اسهالاتو ټولو بیماریو لپاره د مساعد کېدو باعث ګرځېدلی شي.
دلته یو بل پوښتنه مشته، که چیرته ځینې داسې میندې پیدا کېږي چې د هغې شوده نه وي له شپږو میاشتو وړاندې چې ماشوم پیدا شي او دغه وخت کې دوی شودې ونه لري، که چیرته له نورو غیر طبي شودو استفاده ورته وشي د ماشوم د اسهال د رامنځته کېدا شونتیا زیاتېږي که کمېږي؟
زه به دا درته مطلق ډول باندې ووایم چې د خبرې سره زه بالکل موافق نه یم. چې د مور شودې کله چې الله تعالی د ماشوم د مور په ګېډه باندې هغه کوي ټول انتظامات خدای پاک دې لپاره کوي. ماشوم پیدا شي د هغې لپاره شودې حتما انتظام کېږي، لیکن مهمه خبره دا ده چې د مور سره همکاري وشي. خصوصا هغه مورګان چې اول ماشوم یې زیاته تجربه نه لري، هغه ته وویل چې خپل ماشوم څنګه ونیسي، څومره زر ضرورت شودې ورکړي، په څه طریقې سره ورته شودې ورکړي. مور دغه طریقه مراد کړي چې ماشوم د شودو ورکولو طریقه باندې پوه شي، زر شودې ورته ورکړي، هیڅ شودې نه کمیږي. خواهش د وطنوالو نه دا ده چې ډاکټر صاحبان دلته اکثر ډیر په اسانۍ سره چې د نورو شودې توصیه کوي، دا ښه کار نه دی. باید جلوګیری وشي او د هغو شودو سره نور مشکلات پیدا کېدلی شي. د اسهالاتو چانس بالکل ورسره اضافه کېږي. ناپاکه بوتل هغسې پاک نه ساتل کېږي لکه مور چې خپلې شودې په پاکې طریقې سره ورکولی شي.
نو اړتیا دا ده چې تر شپږو میاشتو پورې خپلې شودې ورکړل شي، او که چېرته ورنه کړل شي نو د اسهال پېښې زیاتېدای شي.
بالکل، تر شپږو میاشتو پورې باید خپلې شودې ورکړل شي، او که چېرته نورو شودو د نورو هغه نه استفاده کېږي د اسهالاتو چانس بالکل په دې کې اضافه کېدلی شي.
ستاسې خپلې مشورې او وړاندیزونه کورنیو ته څه دي ترڅو دغه ډول پېښې کمې شي؟
د ما مشوره کورنیو ته دا ده چې د مور شودو ورکول او تر دوه کلونو پورې او په اولو شپږو میاشتو کې، او د دې علاوه چې د لاسونو پاک منځل، د غذا او د خوړو پاک ساتل سي، او بل دا چې کله ماشوم په سال باندې اخته سي ژوند د اوساتل سي ضرورت مایات شروع کول. چې مایات د دوا مهمه برخه سي، دام دغه مایات تشکیلی په دواګانو باندې باید ډیر سوچونه سي مهمه دوا چې دام دغه وارث د زنګ ته یم دغه مایات کورنی سي باید تپل تور کړل سي
ډیر مننه
مننه تاسو
درنو اوریدونکو دا وستاسي لپاره د دیونې خبرونه تربیه خې چاره
کور کله جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ
دغه ورځ شوه دا چې ایل منهر مناسته دغه ورځ شوه دا چې بخیم روزم نه ده ماته کړی
د کابل د پروان د سیمې په خیمو کې مو دی مېرمنې خبرې واورې دي چې ویلې د خوراک لپاره چنه لري آیا په دې پوهیږئ چې یو شمېر افغانان وچه ډوډۍ هم نشي پیدا کوي دوی هر وخت په تیره بیا روژه کې له کومو ستونزو سره مخ دي مسئول کسان د دوی د ستونزو په هکله څه وایي نن همدا موضوع څیړو له ازادي راډیو سره وسی قدر من اوردونکو موږ د کابل په پروانې د سیمه کې د افغانانو خیمو ته ورغلو چې په ولایتو کې د جنگ جګړو له وجې کابل ته کډه شوې دي د دوی خیمې د وړي سور مارته ولاړې وي او له لاندې خاورو او دوړو دومره پوښلي چې د خیمو رنګ یې پیکه کړی و له لرې نه په خیمو کې د میرمنو او نارینهوو د جنگ شور تر غوږه کېده وړاندې ورغلو بې ځایه شوي کسان مو په داسې حالت کې ولیدل چې د چاپ پښې لوڅې وې د چا ټیکرای په غاړه کې پروت و چا بیا د ماشوم یو کمیس په سر اچولی و له خپلو خیمو راوتلي و یو بل ته یې سپکې سپورې ویلې دوی ډېر قهر و څو شېبې تم شو چې جنګ سوړ شي له شخړې وروسته مو وپوښتل چې د جنجال علت څه و ټولو غریبي بېوزلي فقر او غربت د دې سبب ګڼي چې نورې حوصلې ختمې شوې دي په وړه خبره هم قهر کیږي او یو د بل ګریوان ته لاس اچوي محمد رحمان چلای هم غوسه نه وسړه شوې له خپل ژوند نه وایي
دې په تیچا طاقت کیږي په خدای کې دا چې خبره شي سړی مجبور نشي کېدا غدا ډوډۍ لا خو دې خوراک سړی وخري و به چې شاګ نه سړی وچکی مچان خوشحالي ترته سناب ځای لري تر دې مکان لري کوم ځای کې ژوند سره خمی سړی مونږه دې چا خبر نه بدرف لري نه سناب لري نه لار لري
بلې کې دې تم سر دې نه کړ هلته په خوا کې انغړای جوړ وو په سر یې دیګ بخار او په خوا کې هغه پخوانی توره کټوي کې و بل پلاوی میرمنې کوچنی کلی پتان لاس کې سپین سان و په سرو او شنو وندوې ګلان پکې ګنډل دا میرمن سره لدې چې په بد اقتصادي حالت کې وسیدله خو بیا یې هم په شونډو مسکا خوره و مرکه مو سره کړې د اوریدلو بلنې درکو
د دې بخار خون بخار نیولې پدې کې څه دی
دې کې شولا پخ کړې ده
شولا پخ کړې ده څنګه دې شولې دې په خولو واس توان خلرې
نه دوونه خو پیدا شې نه دې واس دې شولې پروس کالان جمعې کومه تر سره کړایو
د دې روزي میاست کې کوم څوک تاسو سره کومه کم کوي کوم شای راځي
دا غلطی وسړی موږ سره روزه کې پروس کالو کده غلط کوم ځای نه راځي اجي مرزا نه میږي ما کومه تر سره کې نور به خچا کومک نه در سره کړنه
پروزه مات کې معمولا خپل دې شي خو هیږي چې تیارې کې په دسترخوان کې کېږي
زه خو ته کې کې کوم ډیر او په ډیر چې کوم چې وچ کوم نس می پیو پړسیږي
ها
او کوم مړی ما او به چې وچ کوم ځای چې نور مې روړی تم دل نه کېږي ما چې پاتې شي قرار عمل دی
کوم څومره وخت کې ترور دې دغه په خیمو کې اوسېږي
دا اندغه خیمو کې څه کال دې مونږه درې کال کې
درې کال کې نه نارینه ولی کار نه کوي ولی بیرون نه ګرځي په کار پسې
کاپ سیم ناری نام یو هغه نه غلطی نه نام لاسته یو مې دا غزوې دی هغه د یغه د تستن لاس کې د مریض ده هغه و دین د غمالو نن پر دی کار دی کسبان واخستې د لته په مزدوري ساتو په مزدوري باندې ساتو هغه دا واخه واخه ارڅ مونږ ورته راړو د جنگلي منګلي ورته راټولو مغه ورته اچو زینال تی چې بیا خط وکړه کومه فائدې وکړه مونږ ته راکې کنه نورې پیسې سړې را نخلي
یعنی نارینام کار نه کوي
نه نه نارینام کار نه کوي او هغه نه غلطی نه یو د کزړی راوړی کنه مال چې ته کارونه
څه کیږي د دینه نه چې دا
هغه می خاوان دی د دوطلار
لاټ دا
لاړ د خدای نه په ویلې ونه مرمې ولا کوي
وبله یعنی توان دي کار لري کار کوي نه
کار ولی نه شي کړای بلام نه زو حالت یې رته یک ده ونی کی
ولی نه کی څه وای
وای لا سم نه کیږي خو ورو ورو زین څوک نه ته وړي دا ما شومای نه ډوډې نه وړي ته
وړي به دای ته جواب ورکړي
دا خو وای زی لار شي خپل وای را وګټي ک کته هو کنه مالته چا یې شو یخلای لته ناس چې کوی ما خو نو څه وکړو یو خوشای به پیدا کیږي نو نور به څوک راوړي نو جنگ خو نه شو کړای چا سره
زه تروري په نسته کې خو بیا ښه خوشاله
څنګه چلو
خو له دې خنداستا
کله دی وخت کې هغه وکي مزور نه خراب پیدا زړونه چیرته خوشاله دو نه مزړه ده داستن دا مخ پلم دغه نن ما سبای میګه ما جګر هغه وکړو نشته وش شو کوم فشار می پورته هغه ته جګیږي
د همدغه لپاره واست شوش نه کوي
ان ته شیش چا وکم نو څنګه چل وک
یعنی که ته شوش وکي کونه کی همدغه زونده باید وسره سازش وکي
سازش وکي نو څنګه چل وکي که ته شوش وکي اوس خبر لغنه تیر دا کوي نه کایم تیر دا څه چل وک
دی بی بی ګولې به خوان سپینګری دی خواري او غریبی نش کوي زمانی هم بیکار پکور نست دی یو مسای داسې ناروغی لري چې میاشت په میاشت باید ډاکټر ته ورشي خو دوی د بې وزلۍ له وجې په کال کې یو ځل هم نشي وروستی له هغې سره مو هم خبرې کړې ورته غوږ به شو
څومره وخت کېږي تاسو دلته په خیمو کې اوسېږئ
د مونږ خو دا اووه کاله کېږي چې م دلته راغلی خو دا زوی مې بیا دا دوه کاله کېږي بیرته راواوښته مونږ کندز سي مونږ د دې ځای نه یي او دغه دوه کاله کېږي دا زوی مې دلته راغلی ده
داسې ورځ سوی ده ترورې چې بېګا سوی روزماتی سوی او د خوراک لپاره مې چینې پیدا
ولا چې د معمېړه سپینګیری ده خورې ولاکه مې پیدا کړې ده داسې ورځ شوې ده چې عیل مې نهر م ناسته داسې ورځ شوې ده چې بېخي م روزه م نه ده ماته کړې
بیا کله چې چینې مثلا د پخولو م نه یي وچه ډوډۍ م نه یي بیا څه کوئ
دا خپل همسایګانو نه یو قرض پور کوو
بیا درکې يم سګان
د نه د کله خوګي ورکایي او بل د ما درګه کې خوچی ورکوم یو سړی ته نه نه وایم او چې بل سړی سره یې څه خبرې منو هغه زله دوی ده نو
ته خوان د سپینګی رایدان
او د سپینګی رایدان بچا
دا زمون دی بیا ولې کار نه کوي برابر برابر چي دي
زمون مې نه کار نه کوي خور تللې دي دغه وصل مارکیټ راغی د شپې ته روپۍ کار کړو اغه شپته روپې ماته ویل مورې دا چا شي
خپل دې بيدې کوم کار نه درځه مثلا چې خیاطي وکي یو شای پلاس وګڼي
خو ما نه د څه کار نشته دا مونږ او د موسسي راځي کار کوو ورسره خو چې مونږ کې واچي بل کال کې اچول خو یا بم کار کوو یا بم کالای ګاند یا بم شای ګاندل خپل روزګارم پچلاو
ملنګ جان بیا دې سیمې د خیمو مشر دی نوموړی هم له کمزور اقتصاد نه شکایت کوي وایي چې سبا وخوري بېګا ته حیران وي چې بېګا وخوري سبا ته بیا څه نه لري
یک روزګارم سم نه درم داسې به درته ووایم د خدای چې ما پرون ویله ما لیلی پروردګاره خدای تا خدا مبارکه روزه مونږ ته راوسته نو مطلب په دې کې ده چې مقصد دغه کې به اوس مونږ څنګه چل کوو مثلاً که اوبه ولرو ورده به راخله کتغ نه لرو مثال د خبرې که ډوډۍ ولرو اوړه نه لرو داسې حسابونه
په دې روزه کې تا خپله کوم امادګي نیولې کوم خوراکي شیان دې برابر کړي
یاره بچم یو چای مې ولاکه برابر کړي لوی خدای تم صبر کړی دی نو چې لوی خدای څه راسره کوي تر اوسه پورې مې دا تضمین نه دی نیولی چې ما دې چاره واخلم او څنګه څنګه چل کوو واګانی مګلرو دا په کډوري باندې راوستل دي کنه وګوره پیسې دې تا دي پیسې دې تا دي دا موږ ته اخیستې دي ورور دا موږ ته راوستل دي دا تاسو وساتي دا بیا کوم وخت دا خرج کی کنه دا چې خرج کړه بیا چې ګټه وکړه دا ګټه بیا موږ سره سمې نه مایږي ښه
شیدیم کوي
شیدیم ته ټول وڅ مال ده او خوشیدی زه خدای ته ورس کار وکم بچ مې ورس لسره دې په مریض تا دوه کال درې کال زه خدای کې یو شاند اپلای ګرام مال سره نه کور ته راوړی خجم بدرا زور ورده برا دی اولادم بدرا
موږ له ولایتو څخه د بې ځایه شو خلکو د بیکاري ستونزې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مشاور عبدالفتاح احمدزی سره شریکې کړې هغه وایي دا سمه ده چې ډیری کسان له بیکارۍ نه تنګ راغلي دي خو ځینې بیا بې پروا او لټ هم دي خپل هلې ځلې نه کوي زحمت نه قبلوي او دا خو مشهور متل دی چې وایي چې زحمت نه وي راحت نشته نوموړی زیاتوي
دخل کې پیټس کله هم مراجعه نه ده کړې او نه هم کوي یعنی په دې چې دا لټ خلک دي یعنی مخصوصا ځینې موږ د سیوادوالو روس موږ ته راځي په خپل د دې غوښتنه ده چې آیا بس اعلان شوی چې زه غواړم اپلای وکم زه دغه وړتیا ولرم مهم نه ده چې دای مثلا پیداري کې یو بس چې وګرځي شاید دا سړی زده کړو نه لري لیکن غوښتن کې د کار ده ځینې خلک موږ ته راځي ته مراجعه دي چې موږ د یو مکمل یو ډیر کې لیست لرو کومه کله ضرورت کېږي نو دوی نه غوښتنه کوي ترڅو تاسو راځي لطفا دغه تاسو خالی ده یا داسې یو ځای تاسو خالی ده تاسو راسې کار وکړئ. دا ځینې خلکې رښتیا سره هم چې لټ او مختصبي دي. موږ خوشبختانه مخصوصا د دغې خلکو لپاره چې دوی زده کړې نه لري د فني او حرفوي مراکز موږ ته ډېر کړي دي، تر څو پرې دوی یو حرفه زده کړي. یعنې په شپږو میاشتو کې دغې هره حرفه چې دی وغواړي کولی شي چې زده کړي. وروسته د هغې د حرفې د زده کړې نه د کار بازار کې څکله دی دننه کېږي په ډېر راحته توګه دی کوی چې ځان ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. او د مخصوصا د دوی د ماشومانو دپاره بیا چې دوی خپل ماشومان ځینې په شکل د اجباري یعنې مجبور دی ته کوي چې دوی باید لاړ شي شاقه کارونو کې، یا هم دوی سوالګري وکړي چې د خلکو نه پیسې یا ګدایي وکړي که نه یا لټولې کې. د دوی دپاره هم موږ یو طرحه چمتو کړه تر څو پرې مخصوصا د روژې په میاشتو کې چې دا ډېر بخښي یو مسؤلیت موږ ته ولیدی چې د دوی کورنۍ دغه مرسته چې موږ ورسره کوو یا د دوی کورنۍ موږ پیژنو چې مثلا دغه ماشوم په څه شکل سره مجبور دی چې سویس ځای باید لاړ شي سوالګري وکړي. د دوی کورنۍ موږ پیژنو وروسته د دوی پیژندل نه موږ دوی ته کوشش دی کوو چې دوی وهڅوو باید لاړ شي دغه مراکز ته او دوی په دې مراکز کې زده کړه وکړي ستاسو پرزنت یو مړی ډوډۍ را پیدا کړي. دغه ماشوم په راتلونکي کې مجبور دی ته نه کې چې دای لاړ شي باید سوالګري وکړي یا هم پیاو شاقه کار باندې مصروف.
احمد زای ټولو کسانو ته چې کار نه لري وایي
زموږ فنی او حرفوي مراکز د افغانستان د ټول ملت پر مخ پرانیستي دي. هر څوک کولی شي چې دغه چانس نه وکړي استفاده وکړي. د هر چا په مخ ده یعنی خلاص دي کولی شي چې لاړ شي دې ځای کې زده کړه وویني یو حرفه زده کړي که څه موټر جوړول وي که څه برقیتو وي یعنی که څوک هم غواړي چې نلدوان کې یو تکړه نلدوان اوسي څوک غواړي چې یو ښه تکړه لایندوان اوسي یعنی په ټوله برخو کې موږ ورته دغه برخې جوړې کړي دي. او دغه کومې برخې چې موږ په غزه کې زده کړه ورکوو دا د کار د بازار د ضرورت اساس باندې موږ ټاکلی دي. یعنی هر کی وته زمونږ غوښتون کوي ووسی لار دي لطفا دغه مراکز له دغه ځکه نه دي برخمن شي او د خپل ټولنې لپاره خدمت کوي او حداقل د خپل ځان د خپل کورنۍ لپاره خدمت جوړ کړي.